دا خلو نړیوال پروګرام وای د افغانستان څخه باندې سلسله نه خلق چا د هیوات نږدې 9.5 میلیون نفوس جوړوي د خړو لا شدید نام سره مخ دي. دغه پروګرام خبرداري ورکړی چې د هغو بې وسلو د لاسنیوي په خاطر کافي بودیجه ترلاسه نه کړي په نږدې راتلونکي کې به په میلیونونو کورنۍ د خړو لا شدید کمښت سره مخ شي. دغه پروګرام ویلي په کمې بودیجې کولای شي هر میاشت یوازې 1 میلیون اړمنو کسانو ته کافي خواړه ورسوي. د خړو د نړیوال پروګرام په ټکو د افغانستان مهمې حیاتي سرچینې چې له بهره د پیسو حواله، بشري مرستې او کرنه ده، د وچکالۍ او نورو ستونزو له کبله تر فشار لاندې دي. د ملګرو ملتونو د دغه پروګرام په ګډون یو شمېر نورو سازمانونو په افغانستان کې د شدید بشري بحران خبرداری ورکړی او د امریکا د مرستو په بندېدو سره دا بحران لا نور هم شدید شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي، راځئ چې ومنو د هر جنسیت او شالید افغان ځوانان د افغانستان د راتلونکي په اړه په بحثونو او کړنو کې په معنادار توګه شامل او واورېدل شي. بینټ پرون وخته پر خپل ایکس پاڼې ولیکل، ټول ځوانان باید خپلو بنسټیزو حقونو په ځانګړې توګه تعلیم ته لاسرسی ولري. پرون د اګست 12مه د ځوانانو نړیواله ورځ وه. ملګري ملتونه وایي تر 2015 کال پورې به د نړۍ نږدې 50% نفوس ځوانان جوړوي. پاکستاني او امریکایي چارواکو په سیمه کې د ترهګرۍ ضد مبارزې او پرګډې ژمنتیا په یوه ناسته کې تاکید کړی دی. دغه ناسته چې پرون سه‌شنبه په اسلام آباد کې جوړه شوې وه، په ملګرو ملتونو کې د پاکستان ځانګړي استازي نبیل منیر او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرۍ ضد ادارې همغږي کوونکي پکې ګډون درلود. دواړو خواوو په سیمه کې د ترهګریزو ګواښونو په ځانګړې توګه د داعش خراسان، تحریک طالبان پاکستان او بلوڅ آزادي غوښتونکو ډلو پر وړاندې په مبارزې تاکید وکړ. دواړو خواوو ژمنه وکړه چې د دغو ډلو د ګواښونو د له منځه وړلو لپاره به مناسبې او عملي لارې چارې مومي. په ناسته کې امریکایي استازي په سیمه کې د پاکستان لخوا د ترهګرو ډلو پر وړاندې د مبارزې ستاینه هم وکړه. د دوشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویلمې په خبرولو سره ویلي وو د بلوڅو آزادي غوښتونکو ډلې د ترهګریزو سازمانونو په لیست کې شامل کړې ده. په ویلمې کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په حواله راغلی وو د پیژندنه د ترهګرۍ پر وړاندې د ټرمپ ژمنتیا په ګوته کوي. تحریک طالبان پاکستان، داعش خراسان او بلوڅ آزادي غوښتونکو هغه وسلوالې ډلې دي چې د افغانستان، ایران او پاکستان په سرحدي سیمو کې فعالیتونه کوي. دغه ډلو د افغانستان په ګډون په پاکستان کې د ډېر شمېر بریدونو مسؤلیت منلی دی. د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د اړمنو خلکو د لاسنیوي په موخه یو کلنې پروژې پیل کړې. دغه پروژې د جنوبي کوریا د 10 میلیون ډالرو د مالی ملاتړ پر بنسټ په بدخشان، زابل، دایکندي، فاریاب، خوست او ننګرهار ولایتونو کې د لنډمهاله کاري فرصتونو د زیربناو جوړولو او د خوړو خوندیتوب د ښه کولو په برخو کې 250,000 کسانو سره مرستې کوي. د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام پرون سه‌شنبه پر خپل ایکس پاڼې د دغو پروژو د پیل موخه په روان بشري او اقتصادي بحران کې لړمنو افغانانو سره مرسته یاده کړې ده. او د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د روسي هر هغه وړاندیز برت کړی چې په کې د اوکران په ختیځ کې له دونباس سیمې د اوکراینی ځواکونو وتل شامل وي. دغه پروتوکول له دونباس سیمې د ځواکونو وتلې پوتین او سرتیرو ته پر کیف د بریدونو فرصت په لاس ورکوي. زلنسکی په نن سه‌شنبه خبریالانو ته وویل د خاورې د ورکړې مسله باید له روسي سره له اوربند وروسته راپورته کړو. نوموړی باید اوکراین ته امنیتي تضمینونه ورکړل شي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وړم ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره باید اوکراین او روسیا د خپلو خاورو له یوې برخې تیرې شي. تمه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او ډونلډ ټرمپ د جمعې په ورځ په الاسکا کې وګوري. زلنسکی له دغې ناستې وړاندې ویل روسیې ته د خاورې ورکړه او د جګړې په کرښو کې هر ډول شاتګ به د روسیې د نوو بریدونو لپاره زمینه برابره کړي. تاسې خبرونه واورېدل. وړاندې خبرونه کې راسره د مطالب اورېدل شئ. د ایمرجنسی په نوم یو نا دولتي سازمان وایي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په د هیواد کې روغتیایي سیستم د سقوط له ګواښ سره مخ دی. دا چې په کومو برخو کې او په کومو ولایتونو کې په ډېره کچه باندې خلک روغتیایي امکاناتو ته لاسرسی نه لري، وړاندې به په راپور کې درته ووایو. دا محمد عثمان هغه افغان فوټبالر ماشوم چې په روسیه کې په ټولنیزو رسنیو کې وډیو خبره شو او لاغي روسیه مشهور او طالبانو ورته د لوبه زمينه برابر کړې ده. کیسې درسره شریکو چې دغه دولس کلن ماشوم د افغانستان د کوم ولایت اصلي اوسیدونکی دی او هیلې د راتلونکي لپاره څه دي وړاندې به په راپور کې درته جزئیات ولرو. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر کورنۍ شکایت کوي چې خپلوان او د کورنۍ غړي په خپل سر د طالبانو لخوا نیول کېږي او شکنجه کېږي. دوی وایي دغو خپلوانو ته یې په محضر کې د طالبانو لخوا بدني سزای ورکول کېږي. په دې خلکو کیسې هم درته لرو. نور مطالب هم شته، ملتیا هم غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشي زفرید سیالم. ایمرجنسی نا دولتي سازمان وایي چې وخت د طالبانو له بیا رسیدو څلور کال وروسته د افغانستان روغتي نظام په ډیر سخت حالت کې دی. دغه سازمان په یو تازه راپور کې ویلي چې د نړیوالو مرستو پرې کېدو او سیاسي بې ثباتۍ ته په پام د افغانستان د روغتي وضعیت د ښه کېدو هیله پیکه شوې ده. په ورته وخت کې یو شمېر بېوزلې کورنۍ وایي د خپلو ناروغانو د درملنې وس نه لري. نورچوسیات دا سنکه کرده پا دیره پرکی.
امرجنسی نادولتی سازمانوی ده طالبانو ده چلور کلنه واکمنی پا مدکه ده بودیجه ده کمخت او ده کادرونو ده نشتون لعمله ده ده حیواد روختی سیستم ده سقوط تر در شر رسی دلائی ده. ده سازمان ده راپور پخبره اولو سر ویلی چه ده طالبانو حکومت ده رسمیت نپیجندلو لعمله ده امریکا ده نریوال پر مختی اداره یا USAID ده بودیجه ده پریکیدو او رزبلی تا در نریوال طولانی در نپام لعمل در افغانستان در روخته این نظام در خکیدو تامن نشته. امرجنسی زیاده کرده چه سولا پا افغانستان که در جگری در پای ترسی دو پا مانا و نه در پایلو در ختمی دو پا مانای. او پتوکوی تاوتری خواله او جرمونه در جگری لپایلو چخدی چه در جگری لختمی دو روز تا هم روان پاتی دی. دیرو وسلو پلیری پرتو سیمو که خخشوی مینونو او بی وسلی دا وضعیت نور هم ستونزمند کرده دی. د دې سازمان په وینا د غلاو او بریدونو د کورنیو شخړې او د ډزو قربانیان د دوی د درملنې مرکزونو ته راوړل کیږي. راپور وایي چې د مین چاودنو، چاړې وهلو، ډزو او تروریستي بریدونو ټپیان لا هم د کابل د ایمرجنسی روغتون بیړنۍ څنګې ډکوي. د دغه سازمان په راپور کې راغلی چې ایمرجنسی د بیړنۍ خونې شاوخوا 50% ناروغان د جګړې قربانیان دي چې د ډزو، چاودنو، د مین چاودنو او وسلوال تاوتریخوالي له امله ټپیان شوي دي. راپور وایي په لخکرګه کې شاوخوا 30% ناروغان د ترافیکي پیښو او غیر جګړیزو پیښو له امله بستر کیږي او د پنچیر په نابه کې بې وسلي او د خوړو نامنې لامل شوي چې 40% بستر شوي ماشومان په خوارځواکۍ اخته شي چې پر ودې او روغتیایي اوږدمهاله منفي اغېزې پرې باسي. راپور زیاتوي چې په روان میلادي کال کې د دوی جراحي څانګې ته راوړل شوي د مین چاودونو 75% ټپیان ماشومان وو چې یوازې د لوبو پر مهال له مینونو سره مخ شوي وو. یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د خپلو ناروغانو د درملنې وس نه لري. د هرات یوه اوسیدونکی چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
شاوخوا یو کال کېږي چې زما 12 کلن زوی ماین ټپي کړی. ټول بدن یې سوری سوری شوی، دومره کمزوری شوی چې شپه کې چغې وهي او ورځو کې ویده وي. ډاکټر ته مو یو وړ دوا یې ورکړه، خو موږ د هغې اخیستلو پیسې نه لرلې. دولتي او شخصي روغتون ته مې یوړو، یوازې د معایناتو یوه برخه یې وړیا وکړه. نور یې وویل چې د دوا پیسې ورکړئ او پخپله یې واخلئ.
د افغانستان لپاره د ایمرجنسی د پروګرام مشر د جان پانیک په راپور کې ویلي چې ډیری میندې د دې لپاره چې پر وخت روغتون ته نه رسیږي یا د مخنیوي وړ ستونزې لري د زیږون پر مهال مړې کیږي. هغه زیاته کړې چې ډیری امیندوارې ښځې د شدیدو خوراکي کمښتونو سره مخ دي چې پر امیندواري او زیږونې منفي اغېز کوي او ښځې اکثره وخت بلې ستونزې تر بیړني حالته پورې پټوي چې دا کار د ښځینه ډاکټر د نشتون د شرط له امله د درملنې په انتخاب کې ستونزې جوړوي. راپور زیاتوي چې د ناسمې درملنې له امله هم اوږدمهاله ناروغۍ چې اوږدمهاله درملنې ته اړتیا لري او هم ناڅاپي ناروغۍ په ډیری مواردو کې د مالي ستونزو او د ترانسپورټ د نشتوالي له کبله له پامه غورځول کېږي. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې د دغه وزارت وایم شرافت زمانه دا کړې وه چې دوی د افغانستان روغتیایي وضعیت له پاشل کېدو ژغورلی دی. د ایمرجنسی د جون میاشتې راپور کې راغلی چې 70% ډېر افغانان وړیا یا دایمي روغتي خدمتونو ته لاسرسي نه لري. دغه شان له هر 15 کسانو درې د درملنې لګښت نشي ورکولای او د لګښت برابرولو لپاره پور اخلي یا خپل شتمني پلوري او له هر 4 کسانو یو یې بیا د مالي ستونزو له امله خپل جراحي ځنډوي یا لغوه کوي.
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له 4 کلونو وروسته افغان میرمنې لنډ ژوند او خراب روغتیا لري. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې وړ مورس د اګست 15 وخته د طالبانو د بیا ځلې رسېدو د 4 کال پوره کېدو په تړاو په خپل وی پانه خپور کړی ویلي، په افغانستان کې د ښځو د ژوند حالت د زغم حد ته رسېدلی او که په دې برخه کې بیړني ګامونه پورته نشي په ټولنه کې د دې حالت د عادي کېدو ویر شته چې له امله یې ښځې په بشپړ ډول له عامه ژوند ایستل کېدای شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته دوی تر ډېره د ښځو ضد پالیسۍ پلي کړې دي. یو شمېر میرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي له دې امله په دې موده کې افغانو میرمنو په ډېرو سختو شرایطو کې ژوند تېر کړی او له هم له کړاوونو سره مخ دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو د 4 کال د پوره کېدو په درشل کې ملګرو ملتونو ویلي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان میرمنو د ژوند حالت د نزغم حد ته رسېدلی او ښځې اوسمهال لنډ ژوند او خرابه روغتیا لري. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې دوشنبه د اګست په 11 په خپله ویبپاڼه خپور کړی ټینګار کړی چې په 13 کلونو کې طالبانو د ښځو ضد نږدې 100 فرمانونه صادر کړي چې د ښځو انجونو لپاره یې ویجاړوونکي پایلې درلودې. ملګرو ملتونو ویلي دغه فرمانونو له امله د ښځو انجونو د تګ راتګ او د کار او زده کړو حقونه محدود شوي چې له امله د ښځو پر ټولنیز اقتصادي او روغتیایي ژوند خورا ناوړه اغیز کړي. په راپور کې دا هم راغلی چې له 80% ډېری افغان ښځې او انجونې زده کړو او کار ته لاسرسی نه لري او په دې ډول د کاري ځواک نږدې نیمایي برخه د افغانستان په اقتصاد کې د پام وړ ونډه نه لري او دا وضعیت نه یوازې د دې هیواد اقتصاد ته ضربه ده بلکې د راپور په ټکو د روغتیا په برخه کې هم ګڼې ستونزې رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې روغتیایي پاملرنې ته د ښځو د لاسرسي د نشتوالي له امله به تر 2026 کال پورې د میندو مړینه 50% زیاته شي. په راپور کې راغلي چې په کم عمر کې د نجونو جبري ودونه او د ښځو په وړاندې کورني او ټولنیز تاوتریخوالي هم زیات شوي او آن د کور دننه 28% میرمنې احساس کوي چې د کور په پریکړو کې هیڅ واک نه لري. په راپور کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د مشرې سوزان فرګوسن له قوله راغلي چې پر افغان ښځو د محدودیتونو مسله باید له افغانستانه بهر د یوې ستونزې په توګه وپیژندل شي. نوموړي ویلي دا وضعیت یوازې د افغان ښځو د حقونو ستونزه نه ده بلکې د نړیوالې ټولنې لپاره د ارزښتونو یوه لویه ازموینه ده او که نړۍ په دې اړه بې پروا پاتې شي د ښځو د حقونو د لمنځه وړلو دا تګلاره به په نورو ځایونو کې هم تکرار شي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نږدې 4 کاله پوره کېږي او په دې موده کې د غډلې تر ډیره د ښځو ضد پالیسۍ پلي کړې دي. یو شمېر میرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې په دې موده کې افغان میرمنو په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند تیر کړی او لا هم له کړاو سره مخ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي چې د پوهنتون د دوهم کال محصل او د زده کړو دروازې پر مخ تړل شوي د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل موږ
په دې ورځ ځان نه خبر نو او موږ څه اعلان یې راغله تاسو نور حق نه لري
خو که نړیوال پرختیا هم وغواړي چې د افغان میرمنو لاسنیوي وکړي باید په طالبانو باندې محدودیتونه وضع کړي.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان بیا وایي چې طالبان په 13 کلونو کې بدل نشول او نه یې د ښځو د حقونو په برخه کې خپلې تګلارې بدلې کړې نو باید نړیواله ټولنه یې په وړاندې عملي ګامونه پورته کړي. لډلی سینا رفی ازادي راډیو ته وویل
نړیواله او هغه هیوادونه چې د ښځو د حقوقو مدافعین دي متاسفانه چې په 4 کالو کې کم ظلم چې په ښځو او چې د تعلیم او تربیې نه د سیاسي ډګر نه د اجتماعي ډګر نه د ټول ډګرونو نه حذف شوی دی او ولې متاسفانه چې هیڅوک د دې په وړاندې یو جدي اقدام ونه کړ. طالب هیڅکله تغییر کړی نه دی، نور تخنیکي او ایدیولوژي وحشي او افراطي تره شوی ده.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ملګرو ملتونو د دغه نوي راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په وار وار په افغانستان کې د شریعت له مخې د ښځو د حقونو د تامین خبره کړې. داسې مهال چې دوی په کور دننه له شپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې تړلې او په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له ښځو د کار کولو حق هم اخیستی. دغه راز یې پر ښځو حجاب جبري کړی او د ورزش په ګډون یې په ټولو ټولنیزو فعالیتونو کې د دوی په برخه اخیستو کلک بندیز لګولی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور وش ساته.
افغان ماشوم فوټبالر محمد عثمان عاطف وايي هیله لري چې افغانستان لپاره په نړیوالو لوبو کې ولوبېږي. دی 12 کلن او د بادغیس ولایت اصلي اوسیدونکی دی. نه چې اوس کابل ته راغلی وای، روزونکوی لوبه ډېره خوښه کړې او ورته ویلي دي چې مخته به لاړ شي. زموږ همکارې فیروزی عزیزی ورسره خبرې کړي دي او دا راپور یې پرې چمتو کړی چې د هغه په غږ پیلې کړي.
علاقه ما به فوتبال خیلی زیاده واقعا. آرزو من بود که به تیم ملی بازی کنم واقعا. ایر برآورده بگیرن. خب
د افغانستان د بادغیس ولایت د مرکز قلیناو ښار د چاکران سیمې اوسیدونکی 12 کلن محمد عثمان عاطف دی چې په دې وروستیو ورځو کې د ښې لوبې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې او لاس په لاس وي. په دې ویډیوګانو کې هغه د خاورو په یو میدان او شخصي جامو کې د فوټبال ځانګړي حرکتونه په ډېر ښه او چټک ډول ترسره کوي. محمد عثمان ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې فوټبال سره بې کچې مینه لري.
یعنی فوتبال از خورترکی که بازی میکردم دیدم که استعدادش دیشتم، بچه همه تشویق کردن. واقعا آنالی که است فوتبال بخش زندگی می
ما فوتبال لحق وقتا پل کرده چی ریر کچنی هم حلکانو به حد سوالم چه تی استعداد لری اوز می فوتبال در جوان دیو برخدا چاو خواد و دری کلو نکیگی چی زه فوتبال کوم.
دای چی دوام تولگیز دا کون که دی وی لمن دای چی د زده کړو ترڅنګ د فوټبال ورزش په برخه کې په ښو امکاناتو او روزونکو تر څارنې لاندې لا مخته ولاړ سي.
مربی اصلا نبود، امکاناتی که تمرین میکنی اصلا نبود.
زموږ په کلی کې یو خاوري نظمه کده، هلته اصلا روزون کې نه و، د تمرین لپاره هیڅ اسانتیاوې نه وي. لدی وروسته ممکن کابل کې پاتې شم او کلی ته ولاړ نشم تر څو مې زده کړې وکم او هم تمرین وکم چې د هیواد د 12 کلونو پورته ملي لوبډلې سره یو ځای شم.
محمد عثمان عاطف چې په ټولنیزو رسنیو کې تر مشهورتیا وروسته اوس کابل ته راغلی دی، ازادي راډیو ته وویل کابل کې روزونکو لوبه ډېره ستایلې ده.
خیلی خوشحالم، میر از اول از خداوند میدانم، چون خداوند یعنی از بین یعنی غزر استعداد مر انتخاب کده بده.
زدیر خوشحالیم، خدای تعالی ما تا چانس را کل چه خلق میو پیجنی. زداوائیم که هر چو بیم لاتر وکلی اگه بیس کل نه هیله نکم. دلتا دا میلی لوگ دلی روزون کرا تا اویل چه تال روزون کو پرا تا دوم را خلو بکوه که دیشی تا بحر واستو آنخایی بارسلونا لوبډله کې ولوبېږي.
د یادونې دا چې د افغانستان د فوټبال د ډګر او نورو برخو ډیری مشهورې څېرې له همدغه هیڅ امکاناتو ځلیدلې او له ډېرو ستونزو سره مخ ته ولاړې دي او دغه هیواد ته یې ویاړونه ګټلي دي، چې د محمد عثمان عاطف لپاره هم دا هیله کېدای سي.
په بامیان او دایکندي ولایتونو کې د 14 کلونو فعالیت وروسته د نسیم په نوم سیمه ییز راډیو خپل فعالیتونه بندوي. د راډیو پر خپلې فیسبوک پاڼې په ویلامیه کې ویلي دي چې ځینې وختونه د غږ د زغملو نه وي. په ورته وخت کې د افغانستان له رسنیو د ملاتړ بنسټ وایي دغه راډیو د حاکم نظام د فشارونو له امله تړل شوی ده. د رسنیو یو شمېر مسؤلینو هم په بامیان او دایکندي ولایتونو کې د نسیم راډیو بندیدل د اندېښنې وړ بللي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت استخباراتو لوري په دایکندي کې د نسیم راډیو د مسول او دوه خبريالانو لنیول کېدو 15 ورځې وروسته اوس دغه راډیو له 14 کلن فعالیت وروسته په دایکندي او بامیانو کې د خپل خبرونو د بندیدو اعلان کړی. دغه راډیو پرون دوشنبه د اګست په 11مه په خپل فیسبوک پاڼه په خبره کړې اعلان کې ویلي چې ځینې وختونه غږ د زغملو نه وي. په اعلامیه کې هیله ښودل شوې چې که شرایط برابر شي ښایي دا راډیو بیا خپلې خپرونې پیل کړي. د روان اګست په 15مه د افغانستان د خبریالانو مرکز خبر ورکړو چې د طالبانو استخباراتو په دایکوندي کې د نسیم راډیو رئیس او دوه خبریالان ونیول او د راډیو ځینې تجهیزات یې ضبط کړل. دغه مرکز په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دغه راډیو کارمندان د داعش او د وسلوالو طالبانو د مخالفینو په اړه د ملګرو ملتونو د راپور د خپرېدو په تور نیول شوي او تحقیقات ترې شوي. هڅه مو وکړه چې د نسیم راډیو د مسؤلینو نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. په دایکوندي او بامیان کې د دغه راډیو د فعالیتونو د بندېدو خبر د رسنیو د ملاتړو بنسټونو او د رسنیو د مسؤلینو اندېښنې هم راپورته کړي. د افغانستان له رسنیو د ملاتړ بنسټ رئیس حامد عبیدی وایي د نسیم راډیو د تړلو پریکړه په افغانستان کې د حاکم نظام د فشارونو پایله ده.
در این شک نیست که رادیو نسیم
په دې کې شک نشته چې نسیم راډیو د حاکم نظام د فشارونو له امله وتړل شو. جوانی مخکې د دې راډیو خبریالان نیول شوي وو او په ډېر احتمال د خوشی کېدو په بدل کې به د ژبنه ترې اخیستل شوي وي چې راډیو مو باید وتړي. له بده مرغه ته کولی شي ډېر خراب پیغامونه ولري.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د عامه اړیکو مسؤل سمیه ولیزاده هم د دغه راډیو بندېدو ته په اشاره ویل هغه پالیسي چې طالبانو د بیان د ازادۍ او افغان رسنیو په اړه غوړه کړې دا به په دې هیواد کې د رسنیو وضعیت نور هم کړکېچن کړي. په ورته وخت کې له افغانستان بهر د مرز ټلویزیون رئیس ادریس فاروقی ازادي راډیو ته وویل
توقف شدن فعالیت یکی از
په بامیان او دایکنډي کې د یوې سیمې راډیو تړل کېدل واقعا د اندېښنې وړ ده. موږ په وروستیو کلونو کې د زیاتو رسنیو د تړل کېدو شاهدان یو. په ځانګړي ډول د اقتصادي ستونزو او د حاکم نظام د فشارونو له امله د دې وضعیت دوام په افغانستان کې د رسنیو ټول همکاران او مسؤلین سخت اندېښمن کړي دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یا یونامه هم په وروستیو کې د طالبانو د حکومت له لوري پر رسنیو د محدودیتونو او د رسنیو د ځپنې په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې معلوماتو ته د افغانانو د لاسرسي په اړه د محدودیتونو زیاتوالي د بېلابېلو مسلو په اړه د عامه بحثونو مخه نیولې. د طالبانو حکومت تر اوسه د نسیم راډیو د خپرونو د بندېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د بیان ازادۍ ته ژمن دي او دا چې په افغانستان کې هیڅ خبریال د رسنیز فعالیت په تور نه دی نیول شوی. خو داسې مهال چې د خبریالانو یو شمېر ملاتړو بنسټونو او افغانستان د خبریالانو مرکز په وروستیو ونیو کې له لسو څخه د زیاتو خبریالانو د نیولو خبر ورکړ او د طالبانو له لوري پر رسنیو محدودیتونه وغندل.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر افغاني کورنۍ وایي چې د کورنۍ غړي او خپلوانې بغیر له دې چې انصاف ورکړل شي په محضر کې بدني سزاوې پې تطبیقېږي. دا چې د دې خلکو تجربې له دغو سزاوو څه دي، تفصیلي د فیروزي عزیزي په دې راپور کې اورو.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو دی چې وایي طالبانو دوه اونۍ مخکې د دغه ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ دوه اوسیدونکي چې دای ورسره پیژني د غلاو په تور په عام محضر کې بدرو وهل. د چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې خپل او د هغو کسانو نومونه چې په درو وهل سوي واخیستل سي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل دغه کسان اوس په شپږو شپږو میاشتو بند محکوم او په زندان کې دي.
د ویلری پرتی ولسوالۍ یو وسیدونکو هم ادا کوي چې د طالبانو حکومت یې ځوان رور څلور میاشتې مخکې عام محضر کې پر نه دېرش درو وهلای او د دوو کلونو بند سزا یې ورته اورولې ده. د چینه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې د ده او رور هویت په راپور کې خپور سي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل ورور یې چې د څو ماشومانو پلار هم دی له تیرو څلورو میاشتو راهیسې په سیمه کې د ځینو کسانو لخوا د ده د ادعا پر بنسټ د دسیسې او نامعلوم جرم په تور او له هیڅ ډول حقوقي څار او تعقیب پرته زنداني دی.
مکتب کې جوړه کړې وه، یو چا پدمه یو چا را پدنامي او یو مثال مخدوري مخور وتړله. نو بیا دغه زمونږ روح غریبي وي وړه بې ګنا او بې حسا او غزو چې غریبۍ نه راغلم پلار غریبې پور کښې وو، مور مې هم وه، روح مې هم وو، زوی مې هم وو. ټول ناست خواران بس دې وخت کښې دلته طالبان نهلو بس ټپ ټپ دروازه را ووهله وټه بس دس پټې په ګاډي کښې وه. په دې وخت کښې یو مامور کړو دغه راغسته کښې ته ورکه راغسته یو لټه کوله او بل بل لټه کوله تر هغه تر خاره پورې تر آباد تو مثال ته سریاسته پورې دا خبره مثال اوي اوي باندې لاړه.
که څه هم د طالبانو حکومت د سترې محکمې وایان عبدالرحیم راشد په راپور کې د مرکز شویو کسانو د اداو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې او له خبرو کولو یې ډډه وکړه، خو د شنبې په ورځ د اګست په نهمه دغې محکمې په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې تېره یوه اونۍ کې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د دوی په خبره یو دېرش مجرمینو او متهمینو ته تعزیري سزاګانې ورکړې دي. په بیان کې دا شپږ ولایتونه میدان وردګ، کندوز، کابل، زابل، کاپیسا او بغلان ښودل شوي، خو د تورونو د څرنګوالي په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. دغه شان په تېره یوه میاشت کې د دغې محکمې د بېلابېلو بیانونو پر بنسټ چې پر ایکس پاڼه یې خپاره کړي، په ټول افغانستان کې په دغه موده کې په محضر کې یو اتیا نارینه او ښځینه ته تعزیري سزاګانې ورکړل شوي دي. دغه شان د طالبانو د سترې محکمې ویاند عبدالرحیم راشد د شنبې په ورځ د اګست په نهمه رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې بیا ویلي چې په تېرو څلورو میاشتو کې د افغانستان په اووه ویشت ولایتونو کې د بېلابېلو تورونو له امله پر درې سوه څلوېښت کسانو تعزیري سزاګانې تطبیق کړي دي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د تعزیري سزاګانو او شرعي حدودو د جاري کولو د دوام راپورونه ورکوي چې ځینې حقوق پوهان او د بشري حقونو مدافعین دا سزاګانې غیر عادلانه او خپلسري بولي. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې مشر او حقوق پوه میر عبدالواحد سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه اجراءات چې د افغانستان د محاکمو لخوا ترسره کېږي د حقوقي لحاظ او حتی د اسلام د مبین دین د ارزښتونو پر اساس تر جدي سوال لاندې راځي. اصلي مسله دا ده چې په اوس وخت کې متاسفانه د افغانستان قوانین استمرار نه لري، یعنی قانون جزا او هغه قوانین چې اجراءات جزایی په افغانستان کې تنظیم کړي وو د افغانستان د ستر محکمې قانون او د محاکمو د اجراءات قانون نافذ نه ده.
ښاغلی سادات وایي تعزیري سزاګانې د افغانستان د جزا قانون د تسجیل سویو اصولو او قصاص دیات او حدود بیا د اسلامي فقه پر اساس باید تطبیق سي، خو خبره یې دا مسایل په داسې وخت کې عدالت تامینولی سي چې په تعزیري مسایلو کې تورن کس ته د دفاع حق ورکول سي او په حدودو کې د اسلامي فقه ټول اصول او لکره او بې پرې څارنې وروسته لګول سوی تور پرې ثابت کړل سي. داسې مهال چې د ګڼو نیول سویو، شکنجه سویو، قصاص او په درو وهل سویو کسانو کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا کړې چې د طالبانو په واکمنۍ کې نه د تعزیراتو لپاره منل سوي قوانین سته او نه هم تورونو ته د مدافع وکیلانو او دفاع حق ورکول کېږي. دغه شان د بشري حقونو د فعالانو د اتحاد HRIU غړي فهیم فروق ازادي راډیو ته وویل
از نگاه حقوق بشری چون این مجازات های به ویژه قصاص و شلاق در ملای عام نقض آشکار کرامت انسانی
د بشری حقونو له اړخه دغه ډول سزاګانې خصوصا قصاص یا اعدام او په عام محضر کې د خلکو په درو وهل د انساني کرامت څرګنده سرغړونه ده. د قضایي محکمو د بېطرفۍ او د ظالمانه او غیر انساني چلند د مخنیوي ښکاره بېلګه ده. نړیواله ټولنه باید دا اقدامات د بشریت ضد جرایمو په توګه وپېژني، د طالبانو دوسیې په نړیوالو عدلي او قضایي محاکمو کې وڅېړي او د دې غیر قانوني سزاګانو د بیړني توقف لپاره دې پر طالبانو سیاسي او حقوقي فشارونه زیات کړي.
که څه هم د طالبانو حکومت تل ټینګار کوي چې دوی پر ټولو هغو کسانو چې دوی یې مجرمین بولي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د عدالت تامینولو لپاره حدود او دیت جاري کوي او تعزیري سزاګانې ورکوي، خو حقوق پوهان، د بشري حقونو مدافعین او بېلابېل نړیوال سازمانونه یې له دې عمله خپلسري او غیر عادلانه بولي چې په خبره یې افغانستان کې مشروع ولسواکه حکومت او اساسي قانون نسته او د خپلواک او عادلانه قضایي سیستم چې درېمګړي بنسټونه پر څار ولري موجود ندي. د یادونه دا چې طالبانو حکومت لخوا خلکو ته د دې سزاګانو ورکول تل لنړیوالو خبرګونونو سره مل وي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ سه شنبه د بشري حقوقو د څار سازمان په کوربتوب یو انلاین غونډې ته په خبرو کې افغانستان کې په عام محضر کې د طالبانو لخوا د اعدامونو او د بدني سزاګانو د دوام او زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. وی ویل چې دا سزاوې په روان کال کې دوه چنده زیاتې شوې دي.
د ازادي ملما
کورمدن تاسو ته معلومه ده چې هغه هیوادونه چې ډېرو اوږدو جګړو ځپلي وي لکه په افغانستان کې تقریبا نیمه پېړۍ پرله پسې بحرانونه جګړې پردي یرغلونه نو هلته ډېرې ژورې ټولنیزې ملي سیاسي فرهنګي او اقتصادي ستونزې رامنځته کړي دي. نو معمولا دغه هیوادونو کې د دپاره د ملي پخلاینې دپاره د ملي یووالي دپاره او د سیاسي ثبات او د سولې دپاره په دغسې هیوادونو کې د ملي پخلاینې یا ملي ډیالوګ یوې پروسې ته یا بهیر ته اړتیا وي. اگر چې په افغانستان کې په دې نامه باندې داسې خواري وري هڅې کېږي یا ډېر پخوا ځینې دغسې خبرې شوي دي خو هغه یا داسې وي چې د تړلو دروازو تر شا وي او هغه د ولس غوښتنې او اراده یې د پامه غورځولې وي او یادا وي چې د ځانګړو ډلو ترمنځ د قدرت د وېش دپاره وي. اما دغسې یو رښتینی یو ولسي حرکت چې په هغه کې په رښتینې معنا سره د ولس اراده او د ولس غوښتنې هیلې ارزوګانې هلته په پام کې ونیولې شي متاسفانه دغسې یو نو حرکت اوس هم ګورو چې له بده مرغه د نن په افغانستان کې واکمنان په دغه برخه کې کومه اراده نه لري ځکه چې د دوی په اند باندې هر څه جوړ دي او هیڅ ستونزه نشته. همونتم تاسو ګورو چې لا هم افغانستان په ډېرو ژورو بحرانونو کې ښکېل دی. نو په دغه سلسله کې موږ تصمیم ونیولو چې داسې یو میکانیزم چې په خپلو پښو ولاړ وي په ټوله معنا ولسي وي د هیچا غږ د هیچا نظر هغه د پامه ونه غورځي هیڅ څوک ترې حذف نه شي. نو دغسې یو حرکت ته اړتیا وه. نو په دې باندې کله چې موږ فکر وکړلو بهترینه لارې دغه وه چې موږ څنګه وکولی شو چې په محلي کچه باندې تاسو پوهیږئ چې افغانان د دنیا په ګوټ ګوټ کې خواره دي یعنی که د پاکستان او د ایران ورتیر شو یوازې په دې لویدیز استرالیا او نیوزیلند او تر امریکا او تر دغه ځای پورې شاوخوا یو نیم میلیون افغانان خواره واره دي او په دغه افغانانو کې ډېر داسې خلک دي چې هغه صاحب نظر دي او د وطن په درد باندې دردي کې د وطن په اړه باندې اندېښنې لري. نو زموږ هغه دغه چې څنګه وکولی شو چې هر چیرته چې افغانان دي په محلي کچه باندې موږ دغه صاحب نظر خلک راټول کړو او دوی راشي د افغانستان پر بنیادی ستونزو باندې دوی خبرې وکړي او د هغې ریښې عوامل پیدا کړي او حل لارې ورته ولټوي. او په عین زمان کې زموږ هدف دا و چې دغسې یو بهیر چې موږ په درې څلورو استقامتونو کې کار وکړو. یو استقامت دا دی چې موږ وکولی شو چې د همدغه بهیر له لارې یو ملي یووالی ملي تفاهم رامنځته کړو او د زغم او د یو بل د اورېدلو او د یو بل د منلو فرهنګ دلته ایجاد کړو. د دې پر څنګ په بنیادي ستونزو خبرې وکړو او حل لارې ورته پیدا کړو. او درېیم استقامت دا ده چې د ولس د هیلو دپاره د غوښتنو دپاره او د ولس د غږونو دپاره یو ولسي او ملي ادرس رامنځته کړو. او څلورمه دا چې دا یوازې خبرې نه وي بلکې د حل لارو دپاره او کومې ملي طرحې دی چې له دغه مرکو نه راوځي نو هغې دپاره یو ملي انسجام یو ولسي فشار هم
د اروپا او په امریکا کې میشت افغانانو چې په دې وروستیو کې راوتې دي یا کله دې وړاندې راوتې داسې ورته ډېرې ټولنې جوړې کړې دي او مخصوص په وروستیو دریو کلونو کې حتی په ځانګړي نمونو د ښځو ټولنې د نجونو لپاره چې د حقونو دفاعي کې ډېرې ټولنې جوړې شوې. ساسې په دغې ملي مرکو کې څه داسې ځانګړی دی چې له نورو مبیلوي او فکر کوي کوم افغانان چې په جرمني کې نه یوازې بلکې په نړۍ کې په هېوادونو کې خواره واره دي سر راټولې کوي؟
د دې څنګهړتیا د دې زما په نظر البته د حکومت ټولنې چې جوړ شوې دي د کوم حرکتونو چې شوې دي د ټول غنیمت دي او د ټول دیو بل متمن دي او دیو بل تکمیلونکي دي او زمونږ یو هڅه همدغه ده چې همدغه حرکتونه او همدغه ټولنې هم وکولی شو چې موږ ټول په یو ټغر باندې راټول کړو په یو پلیټ فارم کې دوی راشي او دوی خپل نظریات سره شریک کړي یعنی هغه کومې هڅې چې شوې دي هغوی هم د خپل وس مطابق باندې دا کار کړی دی البته زمونږ ځانګړنه دا ده چې یو خو دا چې مونږ نه یوازې چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې بلکې افغانستان کې هم مونږ غواړو چې همدغه بهیر هلته عملاً همدغه اوس هلته اړیکې موجودې دي خو تاسو پوهیږئ چې هلته ځانګړي شرایط دي او هلته محدودیتونه دي زمونږ هڅه به دا وي چې مونږ هغه ته قناعت ورکړو چارواکو ته اصولا خو باید چارواکو دغسې ابتکار کړی وای چې د ولس د هغه دپاره د نظریاتو دپاره د هغوی د هیلو د غوښتنو دپاره دغسې یو پلیټ فارم جوړ کړی وای هغې دپاره مونږ تاسې عنعنوي بنسټونه لرو او هغې دپاره میکانیزمونه شته چې په ملي کچه باندې ولس خپله رایه څرګنده کړي نو خو متاسفانه تر اوسه پورې کې په دغه برخه کې کومه اراده مونږ نه ګورو اما زموږ هڅه به دا وي اما که دوی دې کې هغه هم که دې خنډونه هم وي تاسو پوهیږئ چې بلابل داسې میکانیزمونه شته چې مونږ وکولی شو چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې هم همدغه ډول سره د خبرو بهیرونه وغځوو البته په احتیاط به وي په تدبیر به وي نو یعنی یو دا ده چې مونږ ته یوازې په یوه هېواد کې دا یوازې د جرمني غونډې نه دي دا یوازې د انګلستان
وبخې روحي صاحب لکه څنګه چې متاسف خپله یادونه وکړه په افغانستان کې اوس مدني فعالیتونو ته او دا ډول ناستو راټولېدنې ته چې ځوانان یا خلک پکې وکولی شي په ازادانه توګه خپل نظرونه مطرح کړي چانس نشته محدودیتونه ډېر دي تاسو کوم داسې میکانیزم کاروئ چې هلته بغیر له ځین چې د چا ژوند ته خطر پېښ شي یا حتی طالبانو په یو فیسبوکي پوسټ باندې خلک نیولې زندانی کړي دي د یو مدني فعالیت د یو مدني راټولېدنې لپاره فکر کوي چې حل لار به وي داسې میکانیزم تاسو پیدا کړی دی چې بیا یا خپل طالبانو سره خبرې وکړي یا هلته خلک راټول کړي
یعنی مونږ به ترجیح زمونږ غبام دا وي چې مونږ چارواکو ته قناعت ورکړو اما موازي په دې باندې هم مونږ لکه تاسو چې اشاره وکړله چې متاسفانه محدودیتونه ډېر زیات دي هلته مونږ په دغسې هغه باندې فکر کړی دی په دغسې میکانیزمونو باندې لارو چارو باندې نو زه فکر کوم چې ضرور به نه وي چې د هغې په جزیاتو باندې خبرې وکړو اما دغسې لارې چارې شته چې سړی کولی شي چې د ولس غږونه د ولس نظریات راټول کړي او په عین زمان کې دغسې یو انسجام رامنځته کړي
روحي صاحب یو بل موضوع چې د مدني ټولنو په فعالیتونو کې په افغانستان کې وکړو اوس له افغانستانه بهر دي د نجونو موضوع ډېره برجسته وي د حقونو د دفاع او د دوی د پاره د زده کړې د دفاع لپاره غږ پورته کوي خو یو اعتراض او انتقاد چې په دې برخه کې شته د پخانه موجود و که ښځې په دې برخه کې فعالیتونه کوي که نارینه یې کوي دوی کارونه یوازې په خبرو کې دي او عملاً کومه نتیجه ورنه یا دا شي یو ښه پایله ورکړي ترینر راوځي او په دې درې کلونو کې مونږ کتل چې د په دې برخه کې نه یوازې د مدني ټولنو فعالیتونه بلکې د نړیوالې ټولنې فعالیتونه او انتقادونه او اعتراضونه او بیانونه هم د طالبانو برخه کې څه نتیجه ورنه کړه انتقاد دا دی چې دغه کسان چې مدني فعالیتونه کوي یا د ښځو د حقونو په نوم فعالیتونه کوي نړیوال نه فنډونه اخلي او بیا دغه پیسې لکه څنګه چې اړتیا وي په سمه توګه نه مصرفېږي ستاسې فنډ ستاسې دغه ناستو مصارف له کومه کېږي څنګه دا برابروي او د خلک چې ستاسې غونډو ته درځي د دې لپاره مو څنګه تابعه نیسي یعنې دغه راټولېدنه خو یو عاید ته ضرورت لري تاسو څه کړی په دې برخه کې څنګه دا غونډې جوړوي
کور ودان دې ښه پوښتنه وکړه اول خو زه فکر کوم چې مدني ټولنه خو یو ډېر پراخ هغه دی مفهوم دی داسې حرکتونه هم شته چې هغوی فنډونه اخلي یقینا ځینې به کار کوي ځینې به یې نه کوي منته داسې ډېر زیات ټولنې او بنسټونه هم شته چې هېڅ فنډ هم نه اخلي خو خپل هڅې کوي خپل غږ پورته کوي او بله دا ده چې مدني ټولنه خو غیر له سوله ییزې مبارزې نه بل څه کولی هم نه شي که نه خو همدغه لابي د کمپاینونه دي دغه اردی سولیز مبارزه د غږ پورته کول دي. فکر کوم چې اوس هم ډېر لاسته راوړنې شته دي، یعنې موږ په هغه باندې سترګې پټنو کوو. نړیوال فشارونه ډېر زیات شوي دي، اما دا چې موږ هغه نتیجې ته ورسېږو، هغه کوم بنیادي حقونه چې د ښځو دپاره دي، هغه خو هم تر اوسه نه دي ترلاسه کړي. اما پاتې شوه یو ډېره مهمه ځانګړنه چې زموږ د ملي مرکې ده، هغه هم دا ده چې موږ ډېر دا زموږ پروګرامونه چې دي دا موږ ډېر ساده رانیولې دي، ډېر هر چا دپاره د لاسرسي وړ دي، دا ډېر ارزانه دي. او موږ په دې کې د هیچ چا نه موږ غږ نه اخلو، د چا نه د مرسته نه غواړو، البته بهرنیانو نه، ځکه چې موږ په دې عقیده یو چې د بهرنیو مرستې هماغه مشهوره اصطلاح ده چې د نیمې شپې کټ وي. موږ تاسې د دې تجربه لرو چې همدغه رقم سره مرستې د جمهوریت سره په کومه ورځ چې قطعه شوې، په هماغه ورځ باندې جمهوریت نسکور شو، د ډاکټر نجیب د رژیم سره چې د روسانو مرستې قطعه شوې، په هماغه ورځ باندې یعنی ډېر زر د نجیب حکومت سقوط وکړ. او هغه پروژې چې په فنډونو بهرنیو فنډونو باندې ولاړ دي، هغه هم تر څو چې فنډ وي روانې وي او کومه ورځ چې قطعه شي هغه ختم شي. نو موږ تر اوسه پورې داسې کړي دي چې د دې په ځای باندې چې موږ یو مهم ښار کې غونډه ونیسو او د لرو لرو ځایونو او د بېلابېلو هېوادونو خلکو ورته راوغواړو، مجلل تالار ونیسو او هلته خلکو ته د لارې کراګانې ورکړو او هوټلونه ورکړو، د دې پر ځای باندې موږ ویل چې نه، موږ ملي مرکه چې هر چېرته افغانان دي او هر چېرته د امکانات چې وي، د ملي مرکه موږ هلته ورکړو، نه چاته ډوډۍ ورکوو پکې، نه هلته کوم مجلل تالار نیسو، بلکې په ساده ځایونو کې چې د 500 کسانو گنجایش وي، هغه د وطن په دردمند افغانان او صاحب نظر افغانان هغه راټولو، هلته موږ یوازې یو ساده چای ورکوو. زموږ تر اوسه پورې کومې غونډې چې شوي دي، یوازې زموږ خپل امکاناتو باندې په هماغه ښار کې د دوستانو په مرسته باندې په ډېرو ناچیزو امکاناتو باندې دغه غونډې ترسره شوي دي. نو د دې یو لویه ځانګړتیا چې ده زموږ دپاره، یعنې د هغه وړ چې ده، د تداوم وړ چې ده، همدا خبره ده چې دا په خپلو پښو ولاړې دي. موږ د هېچا نه تر اوسه پورې مرسته نه ده اخیستې. او بله دا ده چې دا به کاملا شفاف وي. موږ غواړو چې د هرې غونډې هغه د مصارفو او چا چې هغه مرسته کړې ده، دا موږ د ولس سره شریک کړو، د دې دپاره چې هم شفافیت په منځ کې موجود وي او هم ولس په دې ډاډه شي چې که موږ غواړو د پردیو د مرستې نه بغیر موږ کولی شو. موږ تاسو پوهیږو چې د پردیو مرستې متاسفانه هغې سره بیا پردی اجنډا وي، پردي فرمایشونه او پردي فشارونه هم موجود وي، او هغه ولسي یو حرکت هم کوي، هغه د خپل مسیر منحرف کوي. نو زموږ دغه یو لویه ځانګړنه ده، موږ غونډې ساده نیولې دي او په خپل امکاناتو نیولې دي.
روحي صاحب، تر اوسه مو څو غونډې کړې او په کوم ښارونو کې مو کړې وي؟
او تر اوسه پورې موږ دا د فبروري د میاشتې نه 15 غونډې کړې دي. لومړۍ غونډه زموږ په لندن کې وه، هغه مشورتي غونډه، او ورپسې بیا په برلین کې د اپریل 16 باندې، او بیا په برمنګهم کې د جولای 14، او بیا 19 باندې د جرمني د کولن ښار کې، او تیره شنبه هم په د امریکې د کالیفورنیا ایالت په ساکرامنټو ښار کې. نو دغه 15 مرکې شوي دي. البته یو یادونه باید وکړم چې زموږ هغه سیستم دا ده چې دا یوازې غونډې نه دي، یوازې داسې نه دي چې یوازې یوه غونډه کېږي او خبرې تېرېږي، بلکې هر ځای کې چې غونډې کېږي هلته یوه څانګه جوړېږي، ځکه چې د افغانستان ستونزې خو یوازې په یوه غونډه کې نه حل کېږي، بلکې او بله دا ده چې په یوه غونډه کې موږ نه شو کولای چې ټول هغه صاحب نظر افغانان پکې راټول کړو. زموږ هڅه به دا وي چې هر هغه څوک چې غواړي د افغانستان په مسایلو کې خبرې ولري، خپل نظریات ولري، هغوی دپاره د زمینه مسایده کړو. نو دغه ځایونه کې چې موږ تر اوسه غونډې کړي دي، هلته څانګې جوړې شوې دي، او دغه څانګې بیا خپل کار ته دوام ورکوي، او بیا په د ډېرو څانګو دا څانګې چې جوړېږي، دا به ټول په یو نیټورک کې راټولېږي. یعنې د دوی استازي چې دي، کوم مسؤولین چې ټاکلې کېږي، د هغه نه به یوه مرکزي جرګګۍ غونډې را جوړېږي چې دغه به د ټولو چارې رهبري کوي. او البته بیا پړاو په پړاو، یعنې که موږ 100 مرکې وروسته یا 10 مرکې وروسته، بیا به د دغه ټولو استازو څومره پرېکړې چې شوي دي، څومره مسایلو باندې چې بحث شوی دی، کومې طرحې چې هلته په هغو باندې موافقه شوې، دا ټولې به راځي یوې ملي جرګې ته. دا ملي جرګې که موږ امکانات درلودل، ځکه چې موږ کوشش کوو چې د ملي مرکې یو صندوق جوړ کړو چې خپل افغانان په هغه کې برخه واخلي، او موږ وکولای شو چې حضوري ملي جرګې ولرو. اما که نو نو دغه د ټکنالوژۍ د امکاناتو نه خو همدې دپاره ټوله دنیا استفاده کوي، موږ به هغې نه استفاده وکړو. نو دغه د ټولو مرکو
په بخښنه سره ما همدا پوښتنه اوس کوله چې په سوشل میډیا کې ستاسې فعالیتونه لا تر اوسه پورې ظاهرا ډېر ښکاره نه دي، پدې برخه کې ځکه چې اوس ډېر حضوري خلک راټول شي، مصارف هم کېدای شي، د ځای نیول دي، نور مصرفونه دي، ولې آنلاین ته مو ډېره مخه نه ده کړې؟
دغه تاسو پوهیږئ چې کوم تاثیر چې په حضوري کې وي هغه طبیعي خبره ده چې په کې نه وي، که نه په آنلاین کې نه وي. ځکه چې حضوري موږ تاسو کولی شو چې 3-5 ساعته په مسایلو باندې بحث وکړو، او بله دا وي چې دغه خلک په مغه ښار کې، مثال په برلین کې، په لندن کې، دغه خلک چې راځي دوی د یو بل سره د نږدې نه آشنا کېږي، دوی یو بل سره، او بله دا ده چې هلته دغه نیټورکینګ او د اړیکو جوړول بهتره کېږي، او دوی دغه کې وي، دغه بیا هلته منظمې څانګې جوړېږي. یعنی په یو ښار کې د دې امکان تاسو خو موږ بیا عین خبره تاسو کوي، اما عملاً موږ همدا کار کړی دی. دغه لپاره موږ ګروپونه جوړ کړي دي، آنلاین ګروپونه جوړ کړي دي چې دا ټول مرکې سره وصل کړو، او دوی دا ټول خپل پریکړې راوړي او په هغه باندې موږ بحثونه وکړو. یعنې موږ دغه دواړو امکاناتونه استفاده کوو، یوازې په حضوري باندې هم دغه نه کوو، اتکا نه کوو، او یوازې په آنلاین باندې هر هغه چې ممکن وي، هر هغه کار چې آسان وي، هماغه نه استفاده کوو انشاءالله. او دا د افغانستان په اعتبار هم یو زمونکه اپشن بمده غوي چې موږ به د همدغه ټکنالوژي د امکاناتونو په ډیره ګټه واخلو.
روحي صاحب، د کوم پروسه او کوم دغه چې تاسو تشریح کړل د ملي مرکو، یو څه منابع بشري ته اړتیا لري، ځوانان څنګه د دلچسپي لري چې دا کارونه تاسو ته په وړیا توګه یا په خپل خوښه باندې ترسره کړي؟ که نه ځینې کسان موږ مارلی دي چې هغه په دې برخه کې له تاسو سره کار وکړي، د سوشل میډیا لپاره، همداسې د مرکو د تنظیم لپاره، د زیدې نیول لپاره، څوک د کارونه تنظیموي، څوک یې مخته وړي؟
کوردا په پیل کې خو تاسو پیږئ چې څوک باید د کارونه پیل کړي. د دې پیل کارونه د لومړني قربتوب او تخنیکی کارونه او لوجستي کارونه دا د ملي محور لخوا نه دا ترسره شوی دي. ملي محور البته خپل یو نیټورک لري، په کوم غړي دي دلته نو دغه تعهد لري دغه سی او حرکت لپاره مونته په مجرد دی چې موږ د لومړی غونډې کړي دلته څانګې جوړې شوې دي، او په څانګو کې منظم مسؤلیتونه کمیټې جوړې شوې دي، د اړیکو کمیټه، د فرهنګي او مطبوعاتي چارو کمیټه، او تر مالي او اداري کمیټه. دلته مثلا په برلین کې دوستانو وړاندیز وکړ چې دوی باید د غړیتوب غونډې هلته کړي، ځکه چې د راتلونکو غونډو لپاره دوی باید خپل مالي امکانات ولري. نو په دې کې له نیکه مرغه کوم ځای کې چې د غونډې شوې دي، زموږ لپاره د خوشحالۍ او د امیدوارۍ ځای دی چې د ډېر ښه هرکلی سره مخامخ شوې دي. یو خو مهمه ځانګړنه دا ده چې د ملي مرکې پرانیستې دي، دا یعنی هر څوک کولی شي چې هر څوک چې په دغه برخه کې لیوالتیا لري او فکر کوي چې دا یو ملي بهیر دی چې د افغانستان د ستونزو له حل سره مرسته کولی شي، له هماغه ورځ نه دی کولی شي چې د ملي مرکې په تنظیم کې، د هغه په مشرۍ کې، په مسؤلیتونو کې له موږ سره برخه واخلي. همدا اوس ډېرو خلکو موږ سره د لرو لرو خارون اړیکې نیولې دي، د افغانستان اړیکې نیولې دي، او دوی خپل علاقه ښیي چې دغه غونډو په تنظیم کې دوی همکاري وکړي. نو زموږ اته ځینې غونډې همدا اوس د همدغه اړیکو پر بنسټ باندې نږدې وختو په نورو خارونو کې انشاءالله تنظیمېږي. نو په دې کې هم ځوانان هم مشران ټول داسې تر اوسه پورې چې څوک راغلي دي په غونډو کې، ډېر علاقه مندې ښودلې ده او عملي مسؤلیتونه یې په غاړه اخیستي دي. نو موږ همدا ورته وایو چې ملي مرکې دروازې خلاصې دي، مسؤلیتونه د طالبان اخیستل کېږي، خو کله چې مسؤلیتونه واخیستل شول بیا به نو رژمنتیا سره به هغې ته اوږه ورکوي. نو تر اوسه پورې خو په دغه برخه کې انشاءالله موږ د بشري منابعو د کمښت سره خو نه یوازې مخامخ نه یو، بلکې په دغه برخه کې یعنی موږ چې امیدواره یو، یو خبره چې ما په پیل کې وکړه چې دا یوازې خبرې نه دي، بلکې د ملي مرکو له لارې یو پراخ ولسي او ملي انسجام رامنځته کېږي، همدغه د څانګو له لارې. په دې کې ځوانان، په دې کې ښځې، په دې کې مشران، دغه ټول راځي او په دې کې برخه اخلي.
تاسو ویل چې خلک ښه دی، دلچسپي ښی، راځي په خپل خوښه کار کوي. اوس که جرمني ته وګوري یا په نورو ښارونو کې چې تاسو یادونه وکړه دا ناسب کې ترسره شوي دي، په زرهاو افغانان ژوند کوي. د کار سربیره غونډې ته راتګ، پکې ونډه اخیستل، دې سره د افغانانو علاقه څومره ده؟ غواړي په دې مسایلو کې برخه واخلي، غواړي د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي، او کنه د اروپا په مصروفه ژوند کې ترې دا مسایل پاتې دي؟
دوړ خبر شته یعنی د شک نشته چې مصرفیتونه ډیر دي دلته مونته دغه افغانان هم ډیر زیات دي چې دوی د وطن پر باندې جدي فکر کوي د وطن پر باندې دوی د مسولیت احساس کوي او دوی غواړي چې د خپل مسولیت سره کې د وطن مقابل کې یعنی موږ خو چې موږ غونډه تاسو کې چې کچره ډیر لوی غونډه سره جوړ کیل ته بحث نه کوي نو موږ کوشش کوو چې معمولا موږ غونډه د 50 کسانو په شاوخوا کې وي نو یعنی موږ هغه سه دوستانو ته چې معمولا بلنه ورکړې ده زیاتره موږ هغه بلنه منلې ده تر اوسه پورې چې په شا باندې موږ غږ کړی ده یعنی په دغه برخه کې موږ نسبتا خوشبینه یو اما هغه شته واقعا یعنی ژوند مصروفه ده اما هغه سه افغانان هم ډېر زیات دي چې دوی د وطن مقابل کې احساس د مسؤلیت کوي او دغه برخه کې موږ هیله من یو
روحي صاحب کبانه داسې څه پاته وي چې نه مې پوښتلی د مرکو په اړه باندې یا په کومه برخه کې چې اړتیا وي تاسو خبرې وکړئ مهرباني
د ملي مرکې اصول چې موږ ورته ژمن یو هغه دا ده چې طبعا موږ به د افغانستان ملي ګټو ته او ارزښتونو ته به موږ ژمن یو بله دا ده چې موږ کوشش کوو چې ملي مرکې ټول ګډون وي مخکې خبره وکړله چې په دې کې هیڅ غږ د پامه ونه غورځي او بل دا ده چې دا به هر اړخیز وي موږ په ټولو بنیادي ستونزو باندې به په ملي مرکو کې خبرې کوو موږ داسې نه کوو چې ځینې ستونزو باندې سترګې پټې کړو ځکه چې هغه سبا ته دغه ستونزې نور هم غټېږي او بیا به سبا ته حل زموږ لپاره مشکل وي نو موږ کوشش کوو البته لومړیتوبونه به په نظر کې نیسو او بل دا ده چې هڅه کوو چې اسانه یې پیل کړو اسانه په دې معنا سره چې وړاندې دینه چې ډېرو سختو خبرو ته لاړ شو د هغه مسایلو نه شروع کړو چې موږ په هغه کې ډېر مشترکات لرو د دې لپاره چې د ملي مرکې د بنسټونو یو ځل پاخه شي بیا به ځو موږ غواړو چې حتی هغه خلک چې په ډېرو بنیادي مسایلو کې هم اختلاف لري هغوی ته به هم ان شاء الله موږ ورزو او بل دا ده چې لدې مرکونه به جرګې ټاکل کیږي حتی هغه خلک چې نه دي حاضر چې راشي په ملي مرکو کې موږ سره کښېني جرګې یا مذاکراتي ټیمونه به جوړېږي موږ به کوشش کوو چې هم د چارواکو سره خبرې وکړو هم د بېلابېلو ډلو سره خبرې وکړو هم د نړیوالو سره خبرې وکړو او هغه طرحې یا هغه حل لارې چې ملت یې هغې باندې موافقه کوي یو ملي اجماع چې رامنځته کېږي د دغه ملي اجماع پر بنسټ باندې چې کوم طرحې رامنځته کېږي دا به د بېلابېلو لورو سره دا به شریکوو د دغه د جرګې لخوانه بل به دا وي چې زموږ ملي مرکې چې د دې کوربتوبه کاملا ناپیلی وي یعنی هر څوک به کولی شي د هر ډلې د هر فکر خلک او یو شی چې موږ غواړو چې هغې دپاره ډېر منظم کار وکړو هغه دا ده چې څنګه وکولی شو چې دا د زغم فرهنګ په دې کې وروزو څنګه د یو بل د منلو یو بل د اورېدلو فرهنګ دلته موږ رایج کړو تاسو پوهېږئ چې متاسفانه افغانان ډېر زر هغه ته سره ځي یو هغه د ژبني تاوتریخوالي ته هم سره ځي خو له نیکه مرغه تر اوسه پورې د ملي مرکو په غونډو کې ډېره ښایسته فضا وي ځکه چې موږ له پیل نه په دې باندې ټینګار کوو چې زموږ اساسي هدف دا دی چې د یو بل خبرې واورو که هر څومره هغه زموږ په هغه برابرې نه وي زموږ په ذوق برابرې نه وي نو دې کې یو بل دا ده چې موږ غواړو چې د افغانستان هغه تنوع ټولنیز تنوع قومي تنوع مذهبي تنوع دا په ټوله معنا دلته باید تمثیل شي یعنې داسې هیڅوک باید له پامه ونه غورځي او دا ملي مرکه د هیچا په انحصار کې نه وي سیستم به همدغسې وي چې دا به کاملا په انتخابي ډول به مسؤلین ټاکلې کېږي او مشري د دې به شورایي وي د دې دپاره چې موږ د انحصار مخه نیولې وي او بله دا ده چې په منظم ډول به له تبعیض سره له تعصباتو سره له دې سره به مبارزه کېږي د دې لارې نو په دې توګه موږ امیدوار یو چې البته یو شی چې په هغه باندې ټینګار وکړو چې که اورېدونکي په دې فکر کې وي چې نو موږ په څو میاشتو کې خپل هغه ته رسیږو اهداف ته رسیږو دا به ډېر زیات خوشبیني وي داسې نه وي چې بیا دوی ناهیلي شي موږ فکر کوو چې 50 کاله موږ جګړه به ازمایله 50 کاله موږ تاوتریخوالی به ازمایلو نو لږ تر لږه اوس د دې وخت دی چې موږ نور سولې ته سوله ییزې مبارزې ته مینې ته تفاهم ته باید چانس ورکړو او موږ یقین لرو چې دا خامخا نتیجه ورکوي خو دا سخت کار دی حوصله غواړي نو موږ وایو چې 50 کاله موږ جګړې کولی شوې راځي 15 کاله به منظم ډول سره د سولي مبارزې ته ځان وقف کړو نو یقین لرو چې انشاءالله دا نتیجه ورکوي نو په دې کې یو ډېر یو مهم اصل دا دی چې زموږ هر ډول پرېکړه چې ده هغه به کاملا سولي ییزې وي او موږ په دې کې به د تاوتریخوالي نه په هر حالت کې به کاملا ډډه کیږي
ډیر زیاته مننه کوم ودان ژوند او سه روحي سچ وخت مو پرې خو د خبرې مور سره وکړي
کدی د سمې او کد غره کلی دی ټول دنیا کې پختان کلی دی وطن تراش مسافراشنا دلتا ہوا دلتا اوبخ کلی دی او یارا یارا یار رختیارا باندے سلاوائے دا پسرلی ستان پسخ کلی دی خیر دے دبل چان پختنا وکا زما بریتنا ستا بان کلی دی نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے دکھو نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا دکھو نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے دکھو نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا تو نڑوستر گو میر منے پاڑ دیکھنے سنگین ناست نستنے والا دزڑن سمپور را پوری وزی ستا غشی غشی غنے غنے والا دزڑن سمپور را پوری وزی ہر یو گوگل دے وینی وینے یا گل ورینے ہر یو گوگل دے وینی وینے یا گل ورینے میند ٹول پچڑا دینا سل گئے وہینا میند ٹول پچڑا دینا سل گئے وہینا نڑوستر گو میر منے بان دیکھنے د ژوند شر او شورا تنگ شم ستا د بڑو د غنوش په لټو سچ د ځان سر د زړه په جنگ شم ستا د بڑو د غنوش په لټو جسم ازل اوستا بانشي دوال جوړشي جسم ازل اوستا بانشي دوال جوړشي خواگ خواگ سکندل کبینا پتلاشینا خواگ خواگ سکندل کبینا پتلاشینا دخو نڑوستر گو میر منے بان دیدنے
دسمکی اسمانو نو خلا تاست دسترگی دا جانان جوڑکڑے مجھا ٹول جہان دا خائستو نو خلا تاست دسترگی دا جانان جوڑکڑے سوچے دان منی منکر دی پزڑ کافر دی سوچے دان منی منکر دی پزڑ کافر دی بھگوی بنے دو زخل زینا اور بیسی زینا بھگوی بنے دو زخل زینا اور بیسی زینا خنڑو سترگو میر منے باڑ دے غنے نظر د خمارو نو نظار خویو کی لا در تکم خولیا ستاد موجنو د سندو نو نظار دیو سے تم دی خبرم خولیا سترک دی ندی ابا سندے زلط سنگین دے سترک دی ندی ابا سندے زلط سنگین دے تو کسی آل دکن دی مرینا خورو لزینا تو کسی آل دکن دی مرینا خورو لزینا نڑوستر گو میر منے پاڑ دے گنے نڑوستر گو میر منے پاڑ دے گنے ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا